سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جماعت د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون درېو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولي دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشي سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل وو. په بیان کې دا مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوټ ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دافع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی آسټن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو اسپانیا، یونان، جرمنی، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دافع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د روانې جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې لوړاندې کول مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته را بولم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او د هم د خبرونه لمړی موضوع په امریکا کې یو ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوی محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي، د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ هیله دا ده چې هغه وعدې چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي د هغو په تعقیب کې ججي ووسي. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لیندیا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي،
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه تشور شایم موږ دایته دی هم کوم په هیڅ درس ورکاو مې مال نشته، نو موږ خپل د ورسان سم کوم درسونه مونږ نه دی نور یاله موږ دا ایدنه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه د چې سبا موږ پانتون ته ځو کوم دا درسونه سېو نه یو، نو موږ امکان نه لرو چې موږ نه سېو یې درسونه آی موږ نن ګړې ته کې.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای لڅو میاشتو وروسته له هم د مناسبه سرپناه د نشوالي په ګډون لګانو ستونزې سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختي ورځي تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنې کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ابدا سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونې زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختیو تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینی ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړي شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه ها مز یک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پیږدي، خلک ډېر ستونزې لري. دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرخوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له اعتمادو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ چې مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یې ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه ده، ما ته وایي چې دا د عقد د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسي وې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمینځه یوړل شي. متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سله وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بداسل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سله کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپلو ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخلیږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتوني بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بېسارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 23 لک اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړې یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دی ویر او المانزن ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
د داستانونو لږ پاړونکې زتلا پیژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خولې خوند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هېڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واورې او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغه کانو پر ایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې ونې په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمو په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 18مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د خاغلی ډاکټر یون په همت خپرېدا. ما په هغه سریزه کې چې سرلی کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلی و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، دا اسمان په سر کې و مستومان نشو، دا مجد څه د پیړی شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپل سمک سریخ کا حس به یوې سر د دورو په څیر مل د هر کاروان نشباګر درمل تر و لیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نشباګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم زما پرستان شو داغر ته وغږېدې. ما مې عقلې خپل زړه ته کېکړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
مین د یو لمینې پښیمان نشو دا غر، لغېږې د معشوق وطن روان نشو دا غر، جیب جیب یې هر ګړنګ دی ډک لمینې د مولا، چې تش له ازانګونه د ازان نشو دا غر. او گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی درو ہلے لیا قربان نشو دا غر.
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه دا پیړې وشوي چې شار دی او ودان نشو دا غر. د خپل سپیره تقدیر په سرو غرمو کې لولپیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لسګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
یار
محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل، چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه، چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی پسخلی، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري، خو سم د سي د پیاوړې شاعري امنې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تمې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه واړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم. هیڅ مې ستړي ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغل فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واورې، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅ چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو گزه کهی، او اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی، بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سره کهی، اغا نوروس تا دا پا لفظونو که دا خپلا نفسی و ذهنی تجربه چه دا اوڑانده کهی. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شي نه دی چې موږ وایو، مثلا موږ وایو دا نظم ده، او بگوری چه پا نظم که شاعری شتا که نشتا، شعر پا نظم که شتا که نشتا. نو شعر بیل شده و نظم بیل شده. نپا یگه ما چه زب غلطی ما کار لقم تا ده، خو تروس پوری ده ده نظم و ده شعر توپیر زموک پا پوپنزویو که و زموک پا عدبی حلقو که ده نکیگی، او ده دوار بیل سیزونه دی. نظم خلا چوکار ته چوکارتونه دی، او شعر چه ده یو رنگینی دا یو منصفانگا دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا تخیل دا تصور دا آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی، شعریت ورانده کهی.
لشاغل آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو که بش پارا لطاسو سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیره شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو ورونو څلور رزنې لوبو شلوره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1994 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دې ته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موجوم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس
بالکل دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصول وم د انګلیسي ادبیاتو. دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و. مچ کله دا ولوستي او زه مجبورم چې در وستلو ورسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستل وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلوده او کافی اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځېدلی وای. لبد له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار و زه ټولین ته څنګه کولای سم په دغه برخه کې یو څوراند کم خپل ادبیات کولای سم چې څوراند کم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اگر ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص، نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوښ بړم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډیر مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین تنز کې ډیری ژوري اجتماعي ناخوالی چې هغه کې دیسې موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډیر په یو ډیر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنته وړاندې کیږي زما هدف دا مو چې کیدای شي
ټولنته یو پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کیدای شي دا یو پیغام چې موږ په ټولنه کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دا څه لیکنه
ده چې لیکنه هم کړئ د اجنسین کیسمو لکه چې به ترجمه کړئ
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شبه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوې دي عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځي اغه خوان دی وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم دی ډیر اغه سي لهجه کوي چې هغه په سلا سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او اغه توري بیا مشکل د چته په دغه کې په قاموس کې پیدا کوي نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب ورستیو د رکیوم سیمفونی کې ومه نو په دا باندې ما سره خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو څنګه راو بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم نو دا چې څنګه بریالي سوی ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپویدلې دي
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډیره پوری د اوس ورستې دغه چې ما کیسه وجبړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلاسره نمونه یې ما ځین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي مشړل
وو چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټول پیدا کړی ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټول کیسه د ټول کیسه به زبل پښتو ټول جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب وو مه بیا ورسته پښتو دغه کومه
ده په ځانسه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخل سي تسر مخ مخشيه
دا جباره کی تر ټول غټ دغه د اړخ ته بیل ور سره پام وکي څوک د کیسه په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما وزر ډول چې انتخابي کیسې د حکومت یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې وګورم چې د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څوند په پوي خو به سي خو څوند خوان به ورکې څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني نو اکثر وخت د ځای ستونزې سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سا چې هغه په انګلیسي کې شکی سا یا لیک سا یې هغه زه د خپل ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د اسان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي صحیح دي عالی کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دغه ټوک ته باید پام وکړو
د دې خاطر ډېر کرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي په ځان سره منم ورو ده دا سجیر اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لنډک سهم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تیخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو د اسیوی د باندې چوتره تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیر ته ځان پکې راسم کړم کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي دا چترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښنه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډر شین ښکاری پورته بیا جړوالې ور سره ګړ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلې وی چې له کوټې را وتم لمړی می په همدې غنم سترګې ولګېدې باد وکلې وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای لسبزه یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخ په سبزی کې منانا خوښ دی خو په ناروغي کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته راشو چې څنګه یې پریخې دی پلار می فسای کې نبی می وی ونه پریږدي او نه هر بوټای د غنم خو یې ان کوره د باندې لاخ ناراضي عجیب ده چې دا غنم ولې به وخت جیر شوی کوچنی وګه یې خای خالی وی کبه غنم کړي وی خو لا وختي دی او غنم په خوالی ته نه دی رسیدلی دو ورځ وړاندې چې خو ملان دې پټیو تک خته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو وسړی را توایل د غنم د مستۍ وخت دی دې غنم خای مرز کړای وی کني ولې به د مستۍ په وخت کې داسې خور او سختۍ ولاړ وو شاو خای ټول شان شنه او تازه ښکاری دته چې ګوره سړی نور هم نه هلی کوي رور مله کوټه غږ را وکړ د نن ناراضه کنا روغی دې داسې جر غلای کوي به وخت بس پینګیری شي سر می هم هغه سي درد شو بدن می بیا را تو د دروندای لکه چې بیا می تبکیږي خانم ته ګورم هم هغه سي جرز به خلای ولاړ دی ما زم معمولی بعد هم یو بل خواته زنګوي باران هم غټ غټ سات کیا چوي بعد نه نوزم که جوړ وم روسته ورته را وزم که تګای وو به به ور کړم خو جوړواله به لتن دی نوي که وای شاو خو سبزی به هم داسې وا حسین اورور می بیا غاغرا وکړي نور نه نوازم. باران هم داسې به وخته پیل شو چې راوتنم آسمان دغه سوري زونه وو پوخلای لمر وو.
لشغل ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیکه او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانتی سویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي. خدای افغانستان په گاوند چین کې هم تسبیح جوړیږي. په خو به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېږي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیره دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همدارس د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهور تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنگ لري. د شاه مقصود ډبرې پاړه ویل کیږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کیږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړیږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وای چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شایوا اسانتیا داوي چې له سعودي عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوست مقصد د بامیان او د خواصوم راځي. د کلا ته خواصوم په خوار خلل او اسلام المیری نشاغل مشتیس د وطن د شاغه د ورو سره دی. د کابل څخه مهمان لینه په خوانو باندې پیل کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا صاحب سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د دې غویو سره راکله.
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سی بدی.
بازار خو نه لاس دی ګای نه کې ګرمي ګای سوري رقم دی واجور نه پر وکړه نه لري. ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ کی داري خو هم بازار چټ دی او مې په دې کارو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا هغه کور او گزاره پکې
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوي هم ورته برابر کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي
د دوغه قانون پر ایستل کې جزمو سر دی مرسته وکي د دغه پروژې او مختصلو کې جزمو سر مرسته وکي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي
موږ خپل وطني ډبرې زمرد ډیر قیمتي دي موږ ګرد خلک شرو زیپر پیدا کولای شي چې صرف حکومت موږ ساول د ګرځي د خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمرد په اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمرد غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونړي دې موږ بار در بدري بلا چورور داس زاید جوړ شي 1500 متر زاید چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هوادونو کې ځانګړي ارزښت لري لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدیوی
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تیرا زولن دی دی جانان تر کوچےڑو ما تقدیر زولن دی دی جانان تر کوچےڑو ما زندان نڑاوند 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 زندان نڑاوند تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر تندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو